سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې ده. سفی ولاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. فایل په خبرونو کو
سیګاریا په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د ځانګړي سرمفتش دفتر کانګرس ته په خپل نوي درې میاشتنی راپور کې ویلي چې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په تړاو 8 میلیارد ډالر مهیا کړي چې د دې پیسو ډیره برخه افغان اتباعو یا کډوالو ته ځانګړي شوې ده. د سیګار په راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو راغلي، په دې پیسو کې د افغانستان بانک هغه 3.5 میلیارد ډالر هم شامل دي چې په سویس کې د افغانستان لپاره نوی جوړ شوی صندوق ته انتقال شوی دی. د سیګار د راپور له مخې امریکا په یاده موده کې تر 2 میلیارد ډالرو زیاتې پیسې عمدتاً بشري چارو ته ځانګړي کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش په خپل راپور کې د طالبانو له لوري د ښځو خلاف د اقداماتو په خاطر د کانګرس له غړي غوښتي چې باید افغانستان ته بشري مرستې په داسې ډول ورکړل شي چې د طالبانو لاسته ونه رسیږي. سیګار په دې اندېښنه ښوولې چې طالبان له دغو مرستو څخه د مالیې او یا د جواز د صدور په بڼو عاید ترلاسه کوي. د افغانستان د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي د څرګندونو په غبرګون کې پاکستان په دې تورن کړ چې د افغانستان له حالاتو خورا وړه استفاده وکړه او د آی اس آی تر څارنې لاندې مدرسو کې افغان هلکان چې اکثر یې پښتانه وو د عصریتوب او زده کړو خلاف وروزل. په ملګرو ملتو کې د پاکستان سفیر منیر اکرم د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې وویل چې د طالبانو له لوري د ښځو د تعلیم مخالفت د پښتنو له کلتور سره تړاو لري. د منیر اکرم دا څرګندونې د یو شمېر افغان او پاکستاني سیاستوالو له توند غبرګون سره مخ شوې او د پاکستان د ملي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې منیر اکرم د خپلو خبرو د سپیناوي لپاره دې کمیټې ته اظهار کړی هم دی.
د خیبر پښتونخوا په کوارډ کې په یو ټرافیکي پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 12 کسان وژل شوي. د کوارډ د پولیسو ویان فضل نعیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل یو مسافر وړونکی فرانک کوچ ګاډی په تونل کې له بار وړونکي لارۍ سره لګېدلی. په پیښه کې د نعیم په خبره 12 کسان وژل شوي او یو تن ټپي ده. دی وایي د مرستندویو ادارې کارکوونکي سمدستي د پیښې ځای ته ورسېدل او ژوبل کس او د وژل شوو جسدونه یې د کوارډ لوی روغتون ته ورسول. د پاکستان دولتي خبري اژانس وایي مسافر وړونکی ګاډی له لکی مروته د پېښور پر لوري روانو چې د پېښې ښکار شو. تر اوسه په تونل کې د ټرافیکي پېښې لامل نه دی معلوم، خو نعیم زیاتوي چې د پېښې پلټنې روانې دي. کوارټ سرنګ یا تونل د جاپان په مالي مرسته جوړ شوی او په 2003 کال کې د ګاډو تګ راتګ لپاره پرانیستل شو. د غره په لمن کې دغه تونل یوه برخه په کوارټ او بله یې له آدمخیل درې سره نږدې پرته ده. په دغه شاوخوا 2 کیلومتره اوږده تونل کې دوه طرفه سړک دی چې پکې د رفتار حد ټاکل شوی. د جنوري په 9 د کوارټ په تانده بند کې د یوې کښتۍ اوښتو په پیښه کې د مدرسې د زده کوونکو ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل شول. هغه ماشومان په مدرسه کې د حفظ تر بشپړولو وروسته ښوونکو په چکر بند ته بولي وو. پر هماغه ورځ د بلوچستان په لسبیله کې له پله څخه د مسافر وړونکي ګاډي پرېوتو په پیښه کې 140 کسان ووژل شول.
طالبانو د هند له لوري د خپل هیواد د 2023 کال په بودیجه کې افغانستان ته د 60 میلیونو روپیو د ځانګړي کېدو ارکلی وکړ. د هند مالیې وزیر نرمالا سیتارمان د چهارشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې وویل دا پیسې د افغانستان انکشافي چارو ته اختصاص کړي دي. هند د خپل هیواد د تیر کال په بودیجه کې هم همدومره پیسې د افغانستان پرمختیایي چارو ته ځانګړې کړې وې. د طالبانو د قطر د دفتر مشر سویل شاهین پرون هندي رسنیو ته وویل چې دوی له افغانستان سره د هند د مرستې ستاینه کوي او باور لري چې دا به د دوه هیوادونو د اړیکو لا پراختیا سره مرسته وکړي. افغاني سری میاشتې ټولنه وایي 1000 په زړه سوري ماشومان ثبت کړي او هڅه کوي چې په هیواد کې دننه یا بهر درملنه وکړي. د دې ټولنې ویاندوی عرفان الله شرفزوی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له 2008 څخه تر اوسه پورې په هیواد کې دننه او بهر د 1500 ماشومانو د سوریو زړونو درملنه شوې ده. د پوینا دا پروسه د یو کال په مخه دریدلې و خو له تیرو 15 میاشتو راهیسې بیا پیل شوې ده.
دا مهال افغانستان میاشت سره نږدې 1000 نور د سوري زړه په ناروغۍ اخته ماشومان ثبت دي چې موږ مسلسل هڅې کوو چې له بهرنیو هیوادونو سره هم په دې اړه قراردادونه لاسلیک کړو تر څو دغه ناروغ ماشومان بهرنیو هیوادونو ته د درملنې لپاره ولېږو.
پخوا ډېر شمېر زړه سري ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته استول کېدل. د سري میاشتې د معلوماتو له مخې په تېرو 15 میاشتو کې د کابل په شپږو روغتونو کې 144 تر نه تداوي شوي او کورونو ته تللي، خو په دې موده کې 1000 نور ثبت شوي چې باید په داخل او یا خارج کې تداوي شي. د عراق د بهرنی چار وزیر فواد حسین د خپل واد او سعودي عربستان ترمنځ د همکاریو د زیاتې دوه غوښتنه وکړه. د دا غوښتنه پرون په بغداد کې د سعودي لباندنیو چار وزیر فیصل بن فرحان سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وکړه. د عراق د بهرنی چار وزیر بغداد ته د خپل سعودي ساری سفر مهم وباله. وی ویل دا سفر په داسې وخت کې شوی چې په سیمه کې ګڼې ننګونې شته. د سعودي د بهرنی چار وزیر په عراق کې د خپل واد د شرکتونو له لوري پانګونې ته چمتووالی وښود. عراق له ډېرې مودې راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په وروستیو اونیو کې د پیسو ارزښت پرلپسې په کمېدو دی. او د سپورت مینوالو ته هم دا چې په کابل کې د نهو ولایتونو د څه باندې 150 لوبغاړو ترمنځ د تکواندو سیالۍ شوي. چارواکو ویلي دا سیالۍ د تکواندو د ملي ټیم د پخواني سر روزونکي کوریایي ماستر منسن هاګ د هڅو د درنښت په خاطر د هغه په نوم پلان او ترسره کړي. په دې سیالیو کې اتل لوبغاړي د تکواندو د فدراسیون په ردبندي کې ځای پیدا کوي چې بیا په نورو سیالیو کې د ګډون چانس ترلاسه کولی شي. منسن هاګ څو کاله د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم سر روزونکی و او د هغه د هڅو په برکت روح الله نیکپا وتوانید په بیجنګ او لندن کې د المپیک له لوبو د برونزو مډالونه وګټي. ښاغلی هاګ د ګڼو نورو مډالونو او لاسته راوړنو په ګټلو کې هم د افغان لوبغاړو لاسنیوی کړی او هغوی روزلی دي. رابشو اول مطلب ته. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي ورستوي سرګندونو د هغه یواد او د افغانستان د یو شمېر سیاستوالو او فعالانو غبرګونونه پارولې دي. منیر اکرم د فبروري په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتو په یوه غونډه کې ویل د افغان نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت بندیزونه د دین پر ځای د پښتنو په کلتور پورې تړلې دي چې پکې ښځې د محدودیتونو ښکار دي. د پاکستان د قومي اسمبلۍ د بهرنیو چارو کمیټې مشر محسن داوړ پرون ازادي راډیو ته ویل چې له اکرامه د کمیټې پراتلونکي غونډه کې د خپلو سرګندونو سپیناوی غواړي. د ملګرو ملتو په غونډه کې د افغانستان استازي نصیر احمد فائق ویل پر زده کړو بندیز د پښتنو کلتور نه بلکې د طالبانو د کلتور ښکارندوی کوي. اسمت ساروانا او نور جزئیات.
په ملګرو ملتو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم د چهارشنبه په ورځ په ملګرو ملتو کې د افغانستان په اړه په یوه ناسته کې وویل پر افغان ښځو د طالبانو محدودیتونه له دینه سرچینه نه اخلي بلکې د پښتنو له عجیب او غریب کلتور سره تړاو لري. د پاکستان د ملي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر محسن داوړ بیا وایي چې د تر مشرۍ لاندې کمیټې پریکړه وکړه چې منیر اکرم د خپلو څرګندونو د سپیناوي لپاره احضار کړي. د په ملګرو ملتو کې د پاکستان د استازي څرګندونی د نه منلو وړ وبللې.
موږ راتلونکي کې کوم میټینګ دی په هغه کې موږ سره وخت دی په دې 1.1 اجنډا باندې چې باید د خپلو الفاظو یا د څه کوم بیان کړي دی نو دې باید د هغه وضاحت کی او د بیخي د یو قوم غلط تشخص خودلې دی او دومره مهم فورم باندې او د ټول ملک نمائندگی کوي او د ټول ملک په نمائندگی د دنیا په دومره مهم فورم باندې د یو ملک د شناخت خرابولو کوشش کړی دی.
د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړي افراسیاب خټک د منیر اکرم څرګندونې پښتنو ته سپکاوی بللی او پوښتنه یې کړې چې آیا پاکستان د طالبانو استازیتوب کوي؟ د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود بیاخیل هم د پاکستان د استازي پر څرګندونو توند خبرګون شو ولی او ویلی دی چې د دیورن کرښې دواړو خواو ته میلیونونه نجونې ښوونځیو ته ځي. د ویلی چې متعصب طالبان د پښتنو د ټولنې استازي نه دي. تر دې وړاندې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان هم ادعا کړې و چې اکثره طالبان پښتانه دي او کلیوال پښتانه نه غواړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي. د عمران خان پر څرګندونو د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په ګډون ډیرو افغانانو تون عکس العمل وشوه. د پاکستان د استازي پر څرګندونو په ملګرو ملتو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فائق چې له منیر اکرم سره په غونډه کې حاضر و عکس العمل وشو. دوی ویل چې طالبان هم د کلتور په پلمې د ښځو د کار او زده کړو مخه نیسي خو حقیقت دا دی چې دا د افغانانو کلتور نه دی.
All these actions and their behavior are against اسلام. دی آر نات اسلامیک.
د دوی اعمال او چلند اسلام پر ضد دی او غیر اسلامی دی. دا د افغانانو کلتور نه دی. زه غواړم دا یادونه وکړم او د سفیر منیر اکرم له خبرو سره مخالف یم. دا موضوع هیڅکله د افغانانو ان د پښتنو کلتور پورې تړلې نه ده. د پښتنو هغه سیمې چې د همدې ډلې یعنی طالبانو له خوا شل کاله کنټرولې دي، ښوونځي پکې سوځېدل او نجونې او هلکان ښوونځیو ته نه پرېښودل کېدل، دا یې اصلي علت دی.
طالبانو د 2021 په اګست کې لږ پښم ټولګي پورته نجونې لسته کړل ونکړي خو ژمنه وکړي چې په پسرلي کې به ټول ښوونځي پرانیسي. خو دوی د خپلې ژمنې خلاف نه یوازې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کړو ته پرې نه شودي، بلکې د پوهنتونونو دروازې هم پرې بندې کړې. طالبانو د ښځو خلاف د اقداماتو په دوام کې حتی په ناحکومتي موسسو کې د هغوی پر کار بندیز ولګاوه، او تر ټولو په روسي اقدام کې د پوهنتون لپاره د کانکور په ازموینه کې د نجونو ګډون منع اعلان کړ.
د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر او د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي له پښتنو سره د طالبانو د افراطي اعمالو د تړلو ادعا ردوي، او په عین حال کې وایي پاکستان چې د ستراتیژیک عمق لپاره د طالبانو ملاتړ کاوه اوس په خپله د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو په ستراتیژیک عمق بدل شوی. ښاغلي جلالي دا خبرې له عصمت ساروان سره په مرکه کې وکړې. د په پیل کې د دې پوښتنې په اړه چې په ملګرو ملتو کې د پاکستان د سفیر منیر اکرم د دې خبرې په اړه څه وایي چې د طالبانو له لوري د ښځو د تعلیم او کار مخنیوي د پښتنو له کلتور سره تړاو لري.
افراطیت او تروریزم په قوم پورې مربوط نه دی. هر قوم، هر مملکت کې، هیواد کې تروریستان موجود دي. د دې هدف دا دی چې طالبان د پښتنو نماینده وګڼي، او هغه افراطی پالیسیګان چې دوی لري هغه د پښتنو د فرهنګ یو جزء بولي. دا لوی اشتباه ده او لوی بې عقلي ده. په دې کې پاتې کېږي طالبان نه د پښتنو نمایندګي کوي، نه د افغانستان نمایندګي کوي، نه د اسلام نمایندګي کوي. دوی یو افراطی ډله ده چې دوی ایدیالوژي د داعش او یا د نورو تروریستي ډلونو هیڅ فرق نه لري. او افغانستان په خپله د تمدن مرکز دی، پښتانه پښتانونه دي، نو قوانین پکې موجود دي او د تمدن یو زانګو ده. په یوزات او ښېګڼې نور هېوادو ته هم رسېدلي دي، پاکستان په شمول. د پاکستان د هغه فرهنګي میراثونه چې شته منشأ یې د افغانستان تللي. نو په دې برخه کې فقط د هغه غلطې پالیسیګانې چې دوی د روزل شوي طالبانو لخوا په افغانستان کلي کېږي هغه د پښتنو ته منصوبول یا د افغانستان د منصوبول لویه تېروتنه ده، لویه اشتباه ده. تروریستان سرحد نه لري. پاکستان کې پنجابي تروریست هم شته، سندي پنجابي تروریست هم شته، او په نورو هېوادو کې هم شته. او دا په قومونو پورې، په فرهنګونو پورې اشتباه نه لري. پښتنو په تېرو ډېرو لویو دورو کې دغه دغه د مدني میراثونه پریښې دي، هم په هندوستان کې پریښې دي، هم په پاکستان کې پریښې دي، هم په افغانستان کې پریښې دي.
ستاسو په نظر د پاکستان د سفیر یا ځانګړي استازي د دې څرګندونو اصلي هدف څه کېدای شي؟
دا داسې یوه خبره ده چې دوی خپل اشتباهګانې پټوي. داسې اشتباهګانې چې په کلو کلو دوی د ترګرو د روزلو له لارې کوشش کاوه چې د خپل اهداف د پاره، سیاسي اهداف د پاره دوی کار واخلي. د افغانستان په ځای د پاکستان په ځای دوی هغه اشتباهګانې غواړي چې لافه کې یو ده ټول د طالبانو پالیسیګانې پښتنو ته راجع کړي. الان کې دا خبره غلطه ده. څو کاله مخکې په اروپا کې همدغه ښاغلي اکرم منیر اکرم سره ما په یوه مباحثه کې شرکت درلود. په هغه وخت کې دی جناب د دغه ادعا کوله چې په افغانستان کې پښتانه په ظلم کېږي، پښتنو باندې ظلم کېږي، پښتانه د یو مسلط قوم دی، باید ظلم ورسره ونه شي. الان کې په افغانستان کې په هغه کې ظلم نه و دی، قدرت کې و. په عین زمان پاکستان ظلم و، پښتانه تر ظلم لاندې و، ځکه چې په هغه وخت کې د پاکستان پښتانه اصلا د پاکستان د قانون حمایت نه درلود، ځانته قانون درلود او هغه چې د انګریزانو لخوا ورته پاتې دا مباحثه څو کاله مخکې. او نو چې خبره برعکس ده چې د پښتنو فرهنګ دی او دا د فرهنګي افراطیت موجود دی.
جلالي صاحب، څه فکر کوئ چې لا هم پاکستان په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق په لټه کې دی؟
په دا تیرو ډیرو کلو کلونو کې یا مخکې پاکستان کوشش کاوه چې داسې ډلې وروزي، کومک ورسره وکړي چې هغه د پاکستان د اهدافو دپاره د استفاده مورد وګرځي، هغونه کار واخلي، مخصوصا د افغانستان په ضد او د هند په ضد باندې. په دې کې پښتنو د پښتنو ډلې هم موجودې وي، د ملګري آسیا ډلې هم موجودې وي، خبره پاکستاني ډلې هم موجودې وي. او د دوی دپاره ځینې تروریستان ښه وو چې دوی په ګټو استعمالېدل، ځینې تروریستان بد وو چې د نورو هېوادونو کې ګډوډي راوستل. او دوی فکر کاوه چې په دې جمله کې په دې طالبانو دوی کوشش دله دوی کوشش کاوه چې که طالبانو ته مرسته وکړي کومک ورسره وکړي او لارې د قدرت تر رسېدو ته اواره کړي په افغانستان کې او نفوذ فورسه لري دوی به افغانستان یو ستراتیژیک اوم پیدا کړي افغانستان او دوی یو ستراتیژیک اوم چې د هندوستان په خلاف په داسې حال کې د دوی هغه دی دغه اوس هغه کښت چې دوی کړی اوس یې ریبي په هغه وخت کې اوس په شرایط داسې راغلي دي چې افغانستان کې چې طالبان دي یا نورې ترهګرې ډلې دي القاعده ده یا د منځنۍ آسیا نورې ډلې دي یا د چین په ضد هغه ډلې چې موجودې دي دغه ټولې افغانستان کې په خپله پاکستان د دوی ستراتیژیک اوم ګرځېدلی دی پاکستاني طالبان همدغه اډونه اوس کار اخلي د طالبانو په مرسته پاکستان د ثبات کې دوی هغه کښ چې کړی دی
د افغانستان د کورونې چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي و چې د افغانستان په اړه د پاکستان د ملګرو ملتونو د سفیر منیر اکرم دروستي څرګندونو په تړاو خپل خبرګون له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام لشپغو د سهار تر شپغو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي
او د سهار لشپغو د مخام تر شپغو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
دورو کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهیلی د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او پټیرا بیا دورو کوسو عزیزانو د خبرونه درنو دوستانو ته وړاندې کوم ستاسو د سوکال ژوند او پر روغتیا په هیله درن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ماته روشن برابر کړئ ګرانو دوستانو لکه څنګه چې تاسو به حتمان متوجه سی وئست دا څو ورځې کیږي چې زموږ خبرونه څلور ساعته سی دي او له همدې کبله زموږ د ځینو پروګرامونو د خبرونه وخت هم تغییر کړی دی او تاسو دغه خبرونه یعنی د رکوسو عزیزانو د خبرېدو وخت هم لدی نو ورسته د اکشن به پورز د سهار لسه بجو ته راوښته دي او تکرار یې د دوشنبه د ورځې د سهار په درو بجو خبرېږي نو هیله ده چې تاسو دغه وخت یاداشت کړئ او په همدې وخت دغه خبرونه واورئ نور بس تاسو وخت نه نیسم را به سو سمدلاسه به د هغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه واورو چې ستاسو د پیدا شوي دوستانو او خپلوانو په هکله معلومات راکوي
د ازادي راډیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیرې دی نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله د دا یخ پر رسېدو سره مشکور تر اوسه یې وزما سره په کور کې را سره دی کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 0 8 4 6 4 3 0 په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوښنې دی تسلیم کی شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 0 8 4 6 4 3 0 دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژوندوي خپل کوښنۍ دی تسلیم کراسه نو کوښنۍ زما سره اوس په کور کې را سره دی نو دغه کوښنۍ کڅوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي دعاګانې کوی السلام علیکم
پله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زدر رټول کډرمن اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم په دې لمش ټول رکرو خور خوشاله است اختر محمد خادم مدلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه وروره ما جو کوچنی انجلی پیدا کړی دا چې د یلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ په سیمه کې زمرد د یو شناخته کړ د زما ملګری دی نو د هر مؤمن مسلمان ورور کوي نو زمر سره د واتس اپ او د ټلیفون پر هم د غشمیره باندې اړیکه کوي نو سیده غشمیره هم د واتس اپ ده هم د زنګ وهلو ده افغان د سیمه شمیره ده 0 0 1 0 2 8 1 9 شمیره ځل بیا هم درته تکراروم 0 0 1 0 2 8 1 9 همدغه د واتس اپ شمیره ده هم د زنګ وهلو شمیره ده. کولای شئ چې موږ ته په همدې شمیره باندې میسج وکړئ، یاره ته زنګ ووهئ، موږ ورته عکسونه هم ولیږو. دا اتو کالو تقریبا اتو کال پر شاوخوا باندې نجلۍ ده، نو تقریبا د یوې میاشتې راهیسې زموږ سره ده. او تایر روشان صاحب، ستاسو ښه نړۍ مننه کور مودان چې زموږ پیغامونه خپروي.
ګران ورور اختر محمد خادم صاحب، ستاسو څخه ډېره مننه چې د دغه پیدا شوې نجلۍ په هکله مو د ازادي راډیو ته دغه پیغام رالېږلی دی، خو تاسو د دغه نجلۍ نوم نه دی اخیستی، نو لطفا په راتلونکي پیغام کې د دغه نجلۍ نوم هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد خالق هغه پنامه ما دلت په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې ما د غنجلی ما پیدا کړی ده. د خپل کور لار زنیوره کده دغه چې دی د خدای د پاره په دا ګروپانو کې نشر کوي چې دار چا و خو بس درایس ما وزایت آزاد خالق هغه پنامه په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې دار چا چې و خدای وې کلوې د نادالی راغلی ما کلوې دلت منځدی کور دی پس پکرانو کې مې اعلان کړی دی او کومندانی ته مواله مله ته مې خبر ورکړي د خدای د پاره دغه نشر ک الله دې قدر عزت وکړي.
ګران ورور عبدالخالق خان، تاسو دغه پیدا شوې نجلۍ عکس په واتس اپ کې ایښی دی او زموږ څخه مو هیله کړی ده چې دغه عکس خپور کړو. موږ خو د ورکوسو او پیدا شوو عزیزانو په خبرونه کې دغه امکان نه لرو، نو بهتره به دا وایي چې تاسو د دغه نجلۍ نوم او ځینې نشانې یاد کړی وای او خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره مو هم ویلی وای تر څو اوریدونکو اوریدلی وای او بیا یې تاسو ته زنګ وهلی وای. په هر صورت لطفا تاسې په راتلونکي کې دغه پیدا شوي کس نوم او نشانی ووایاست او د ټلیفون شمیره مو هم یاد کړی. خو ستاسو د واتس اپ شمیره چې موږ په کمپیوټر کې پیدا کړه هغه به زه هم د اوس اوریدونکو ته ولولم. 00 3 9 و 0 5 و 0 3 3 5 شمیره بیا تکراروم 00 3 9 و 0 5 و 0 3 3 5
د ازادي راډیو ته سلامونه. دا د سلام یو الک چې دی وایي زما نوم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا لیکي چې نکور دی پلار مې مړ دی. دا الک د 14-15 کال په عمر کې دی. زه غواړم چې هغه لک د هر چا دی هغه دې زما پر ټلیفون نمبر با ما ته ټلیفون راوکی. زما د ټلیفون شماره ده 03-3-9-0-1. پر دغه نمبر دی د ټلیفون شماره بیا تکراروم. زما د ټلیفون نمبر دی 03-3-9-0-1. دغه لک وایي چې زه خپل اخس راوستلم او اخس راته وتښتېدی. اوس زه نه کریا لرم او زه دلته کله په یو هوټل کې کله په بل هوټل کې. نو ما ولیدی او ما د دغه لک څخه پوښتنه وکړه. وایي څلور خوندې لرم او درې وروڼه لرم، دوه تر ما کشران دي. زه د ګرد کور مشر زم پلار مې څلور کاله کېږي چې مړ دی. وسلام ستاسو خدمتګار.
عزت من اوریدونکو، دا وه د هغو ګرانو دوستانو را رسېدلي پیغامونه چې د ځینو پیدا شوي کسانو په باب یې معلومات راکوه. د دوی څخه ډېره مننه. اوس به هم راسو د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې د خپلو ورکوسو و عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ کارکونکو ته دې زما سلامونه نیکې هیلې ورسېږي. زه محمد جمعه د هلمند ولایت څخه د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. د کریای منجوی چا زما د اکازوی سخ محمد اکا نمیږي. د غلور چورکه ده بی بی خدیجه نمیږي. د 15 کال کیږي چورکه ده. پرنګ غنم رنگ انجلی ده. بور ویشتیانی دي. سخ محمد اکا دوی معنی لري استاد دی. نو د 15 کال کیږي چورکه ده. نو کچات مار مسلمان ته معلومات کیږي ماته دي معلومات راکې یا د بی بی خدیجه په خپل اوري په دغه شماره دي ماته ژنګ وي 0-0-3-2-2-0-0. شماره بیا درته وایم 0-0-3-2-2-0-0. نو زما واتس اپ خراب وو. خپل مې د ازادۍ کارکونکو ټول څخه مننه. زما واتس اپ خراب شوی وو، ټلیفون مې خراب شو. اوس مې جوړ کړی دی. نو اوس مې بیرته بل خپل بیا دغه میسج درته کړی دی. یو جهان مننه چې هغه ستاسو ما میسج نشر ته ورکړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسم اولاد حج شمس الحق سوی ہلمند ولایت سنکن ولسوالی سرکلیہ دا کلیم دا نفر چې د زما د ماما زوی کیر د سید محمد زوی په سنکین کې ناترک سوی دی. نو که هر چاته معلومات وی نو په دا شمیره دی رسره اړیکه ونیسی. 0 اویا 2 سلویر 2 سلویر 9 سوه.
سلامونه روشن سر تاسو ته څوک چې اوري ازادي رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زه در سره وصل شوم سمیع الله خاکسار له ننګرهار سرخورې څخه. دا چې زمونږ یو کلیوال ورک دی په نوم د امید د ولد کامران 8 کاله عمر دی د ننګرهار جلال آباد ښار کې ورک شوی او تورې جامې وطن دي. عصبي مشکل هم لري. که هر چا دغه معلومات وي له مهربانۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره برخه واخلئ. اتصالات شمېره ده 0 اویا 4 اویا 5 اویا 3 شمېره بیا درته وایم 0 اویا 4 اویا 5 اویا 3 او وروستیو کې روشن نمبر هم درته وایم 0 اویا 4 اویا 4 اویا 5 اویا. روشن شمېره یو ځل بیا درته وایم 0 اویا 4 اویا 5 اویا. یو شم کې خل لري چې زما پیغام بار بار نشري کې ترجو دغه ماشوم پیدا شي تر بیا ښه ژوند د لامل.
السلام علیکم. نبی الله زابلای د زابل لارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی محب الله ده. محب الله د عبدالوکیل کاکا زوی د نقیب الله ورور، 1.5 کاله عمر لري، میانه قد او غنم رنگ ځوان ده. محب الله 10 کاله مخکې له خپل کور نه د ایران پر لوري په قچاکي حرکت وکړ. هلته یې د لارې په اوږدو کې نشه یي توکي هم کارولې وې. هلته مریض شوی و او له ملګرو نه په نیمایي لار کې پاتې شوی و. که هر څوک د محب الله په اړه معلومات لري نو له ما نبی الله زابلي سره دې په همدې واټساپ په شمېره اړیکه ونیسي تر څو د محب الله کورنۍ ژوند په قراره او زړګی روغ سي. یو لک کلدار یې هم شیرینی لري. لطفا خبر راکړئ او زما د واټساپ شمیره د 0 اویا 5 شپېته 5 اتیا 1 سلو شپږ اتیا. بیا هم د شمیرې تکرار 0 اویا 8 شپږ 5 اتیا 5 1 اتیا 5. لطفا پیغام می نشر کی تر څو محب الله سی کورنۍ ډیره زیاته ورپسې پریشانه ده. د هغه په اړه معلومات موږ لاسته راوړو. وسلام د الله په امان نبی الله زابلی.
سلام علیکم. د ازادي راځو سلامونه قبول کړئ. موږ یو ورک ده محمد یوسف نمیږي د اجرستان د ولسوالۍ د غزنی د ولایت اوسیدونکی ده. تقریبا 0 کاله کې دلته ایران کې نادرکه سوی ده. تر دغو څه پرې څه پته معلومات نشته. سپین ګیری ده. په هغه ټیم کې ګیری شناوی وه. د کوړنګ سړی ده. کوړ په املا ده. املا ده کوړپ ده. په دغه واټساپ باندې ته یې سره مال شریک کړي. که هر چا او هر چا سره نیوالي پیژنې وینې موږ سره دا معلومات وکړي په دې واټساپ نمبر باندې. ډېره مهرباني به کور کې الله ډېر سخت خراب شي.
ګران وروره، تاسو خو نه یوازې دا چې خپل نوم نو ذکر کړی، بلکې د ټلیفون شمیره مو هم په خپل نه ویل. تاسو ویل دي چې اوریدونکو دي دغه واتساپ شمیره ته زنګ ووي. نو تاسو د واتساپ نمبر ټول اوریدونکو نه ویني، نو به تر بده وي چې تاسو په راتلونکو کې خپل نوم هم وایست او د خپل واتساپ شمیره په خپل وایست. خو نن به زه تاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې مې پیدا کړه اوریدونکو ته ولولم. 0098 93 3 0 9 3 4 5. شمیره بیا تکراروم. 0098 فکر کوم دا د ایران کوډ نمبر دی. او وروسته بیا 9 3 3 0 9 3 4 5.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي د رادیو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم د زړه له کومې، او ډیره مننه ځندې کوم چې دا برنامه یې جوړه کړې ده. ډیر خوشحاله یم. زموږ یو ورور دی په نامه سره د رحمت الله، د پلار نوم یې لال محمد دی، د ورونو نوم یې موسی، نعمت الله، اغا محمد او مولوی اسماعیل دی. زه خپله مولوی اسماعیل د ایران څخه خبرې کوم.